د محل شوی چې مسکو د یو امنیتی تړون جوړیدل غواړي او د اوکراین د پولو په اوږدو کې خپل سرتیری ځای پر ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډی شیرمن چې د امریکایي پلاوی مشري کوي بیګا په ژنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف او روسی پلاوی سره د دو ساعتونو لپاره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو بیان کې وویل دوی د هغو دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړې چې نن به د اصلي مذاکراتو په ترڅ کې بحث پرې وشي. د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم ګروپ تیر کال رامنځته شو چې هدف یې د وسلو د کنټرول په اړه مذاکرات دي. او امریکایي چارواکي وایي د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 19 کسان هغه وخت مړه شول چې نیویارک ښار ته نږدې یوې لویې ودانۍ اور واخیست. د دې ښار د اور وژنې ادارې ویلي چې پرون د دې 19 پوړیزې ودانۍ د اور وژنې لپاره 200 اور وژونکي لاس په کار شول. په دې اور پیښه کې 3 کسان ټپیان شوي او له دې ډلې 2 کسان روغتونونو ته رسول شوي دي. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي.
آزادی رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د آزادی رادیو اونیز پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زمل علي بشیر يم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شذ سره خبري کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او هم دراز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په افغانستان کې د هغو شوزو وضعیت څه ډول دی چې د نورو شوزو لپاره فعالیت کاوه، هغوی ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړې وه او یا یې هم د بشري حقونو په برخه کې کار کاوه. نن په مخکښ شذې خپرونه کې له مدني فعالې ماریا توتاخیل او د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې له مشرې لیلا افغان سره خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا په دې برخه کې کومې تبصرې لرئ، آزادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیرې دا دي 00420221 2450 او د واتساپ شمیره ده 00420221 2450. تاسو کولای سئ چې زموږ د سکایپ او ادرس ته هم خپل پیغام راولېږئ. د سکایپ پته ده azadi.radio. اوس هم ورځم د خپلې لومړۍ میلمانی پر لور ماریا توتاخیل د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوې ده. ماریا جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
ډېر زیاته مننه، ځان خوشاله یم په سر کې. سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ماریا جانی، زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایس چې مدني فعالیت په څه معنا و چې تاسو کاوه؟
هر انسان په فطرت کې نغښتی چې یو بل انسان ته خیر ښېګڼه ورسیږي، نو د دې خیر ښېګڼه لپاره یو سټیج حتمن مهم ده چې تر څو په هغه سټیج ته پورته شي او خپله فعالیت څرګند کړي. مدني ټولنې خپل هم هغه سټیج کېدلی شو زموږ لپاره، او موږ همغه تعریف ته درلودلو.
بله ماریا جان، ستاسو ژغ به قطع سو د بده مرحله که تاسو یو داس ځای ته وشوري چې سیګنال سم راسي. مهرباني.
اوس مې راک صحیح دی؟
بله، و اوس سم سو ژغ مو او تاسو کولی چې خبرو ته دوام ورکړئ.
سمه ده. ما وویل چې هر انسان په فطرت کې نغښتې ده چې یو انسان ته خیر ښېګڼه ورسیږي، او بهترینه لاره د ولس لپاره همدغه مدني فعالیت ده چې په ټولنه باندې څرګندولی شي. نو د دې لپاره چې ته خپل فعالیت وکړې، یو سټیج ته ضرورت لري، د ځانه یې نشي کولی، د چا د همکاري پرته یې نشي کولی. مدني ټولنې او مدني فعالیت یوازنۍ لاره ده چې زموږ خویندې وروڼه په ګډه کولی شي ولس ته خیر ته ورسیږي. تاسو ته به معلومات دا عامه پر د هر څوک وی چې مدني فعالیت یا مدني ټولنې یو ارتباطي پل دی د ولس او حکومت یا دولت ترمنځ. نو موږ دا لار به تر وګڼل او په دې لار کې موږ خپل لومړی قدمونه هغه وخت واخیستل چې کله موږ ته د دې اجازه و چې موږ په ټولنه کې په عام ډول باندې ظاهر شو کار وکړو. نو هغه یو څه ناڅه وکړه چې څه د قناعت وړ دي او څه خپل موږ ته هم د قناعت وړ نه دي، ځکه موږ اوس هم هغه تشې احساس کوو چې ځینې نیمګړتیاوې وي چې نن موږ په همدې حالت کې یو چې نن هغه کمې لاسته راوړنې چې موږ درلودلې نن موږ د لاس ور کړی دی او موږ په کور ناس یو نسو کولای چې خپل د میرمنو غږ او د خپل درونو غږ د ماشومانو غږ د ځوانانو غږ تر نړیوالو ورسوو تر چارواکي ورسوو نو نن هغه هر څه داسې ختم غوندې موږ ته ښکاري.
ښه ماریا جانې، که په دې اړه ووایاست چې ستاسو تمرکز په ځانګړې توګه پر کومو برخو و، په کومو برخو کې تاسو ډیر فعالیت کوه؟ د زده کړو په برخه کې، د کار په برخه کې؟
اکثر دلته کله هم چې یو په کابل کې به یا په عمان په افغانستان کې به یو بخور ظاهرېدله، د هغو ډېر زیات فکر به سیاست خواته ډېر و. بیا د سیاست کې ځلېدلو دپاره به یې مدني فعالیت هم ورسره ملګری کوو. کله به چا مثال خیریه بنسټونه جوړول، چا به مثال د مطبوعاتو د برخې نه دغه کار مخکې وړ. ما خپله شخصا د خیریه انجوګانو د لارې نه خپلو خویندو ته یا هغه خلکو ته چې ضرورت یې درلوده مرسته کړې ده، چې اکثر کارونه زمونږ خویندو ته د زده کړو برخه وه. هغه خویندې چې هغو عمر د مکتبونو یا د ښوونځو نه پورته و نشو کولای چې ښوونځیو ته لاړ شي، د هغو دپاره مونږ د سواد آموزي صنفونه به جوړول چې هغو چټکې زده کړې وکړي، حد اقل دومره وکولای شي چې بهر لاړی شي او خپل مشکل حل کړی شي. هغه برخه کې ودویم. هغه مېرمنې چې هغو به ویل چې زمونږ نه اوس په دې وخت کې په زده کړو کې شی نه جوړېږي، نو موږ غواړو یو کسب زده کړو، نو موږ به هغو ته حرفي زده کړې ورکولې، لکه خیاطي شوله، لکه دستدوزي شوله، نمد بافي شوله. په همدې ډول باندې به موږ هغو دې ته اماده کولې چې د خپلو نارینه وو سره اوګه پوګه د خپل کور خدمت هم وکړی شي او ټولنې ته هم یو څه ورکړی شي. زمونږ نورې خویندې وي چې هغو به بیا مثال مدني فعالیت په دې ډول کولو چې هغو به په اعتراضي ډول باندې به د حکومت په ناخوالو باندې، د ولس په بعضې زورواکو باندې به هغو ظاهرېدلې. زه خپله بیا په هره برخه کې چون ما فعالیت درلوده، همداسې په مدني ټولنه کې افغان ملي غورځنګ غړیتوب ما درلوده، او د کار په برخه کې د WHO د جرمن یو دفتر د هغو سره ما فعالیت درلوده. همدغسې په سیاست کې هم د ځینو خلکو د دوستانو سره یو ځای ما خپل فعالیت مخته وړو. په دې شکل باندې لس کاله تقریبا د ما وشو چې په ټولنه کې فعال.
ماریا جانی، مننه تاسو لمر سره د تلیفون پر لیکه پاتاسي. تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوم. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه لیلا افغان لمر سره د تلیفون لارې وصل سوی ده. لیلا جانی، مننه چې لمر سره خبرې کوي.
مننه نادیزت، مننه خدای په خیر.
سلامت اوسی لیلا جان. تاسو د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې په نوم باندې یو ټولنه لري، د دې ټولنې په اړه که زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
په لومړي سر کې چې ما فعالیت شروع کړلو، زما فعالیت همداسې و، نو ما به د خوند دپاره کار کولو. نو بیا د زیاتره نیوکې را باندې کېدلې چې ولا دا د کوم ادرس نه دا فعالیت کوي. نو بیا مې د خاموش غږ پورته کولو مبارزه ټولنې په نوم باندې یو ټولنه ځان ته برابره کوو، د هغې له لارې مې فعالیت کولو. دا په دې معنی باندې چې باید موږ خپل غږ بلان وساتو، د خپلو حقوق څخه دفاع وکړو، خپل حق وغواړو او باید خپل حق ترلاسه کړو. دا چې حق اغسل کېږي خو ورکول کېږي نه. نو موږ په همدې خاطر یو ټولنه جوړه کړه چې په ټولنه کې موږ سره هم نارینه هم ښځینه دواړه شامل وو، او موږ به له دې خپلې ټولنې له لارې فعالیت کولو. ځکه نیوکې زیاتې وي، موږ به چې کومو مکاتبو ته تلو یا به کومو غونډو ته تلو، نو بیا به لکه ځینې خلکو به خبرې کولې چې دو د کوم ادرس نه راغلي او په دلته اشتراک یې کړی دی. زما فعالیتونه په لومړي سر کې د خویندو په برخه کې وو، عام د تعلیم، ځکه ما خپله د تعلیم په برخه کې زیات خدمت د خویندو لپاره کړی دی په وړیا ډول. ځینې استادان مې درلودل، تقریبا شپږ استادان را سره، چې هغوی ته مې معاشونه داسې د یو بل نه راخیستي. داسې نه چې ما شخصا خپله مې اقتصاد هم ضعیف او د خپل جیب نه مې نه دي ورکړي. په کلي ولس کې مې چې څوک پېژندل او مالدار کس و، نو هغې پسې به کور ته تلم، په هغې مې معاش اخی و چې ته به ماله د میاشتې دومره معاش راکړې او زه دې استاد له ورکوم، او شاګردان مو به وړیا درسونه ویل. همداشان به مدرسې وي را سره درې دانې، چې په هغې کې مو دیني زده کړې کولې. د ځینې شاګردانو را سره بس هغوی به دیني زده کړې کولې، ځکه یوازې مې نه غوښتل چې په یوې برخه کې کار وکړم، ځکه دلته خو وضعیت هم خراب و. بل زموږ داسې ولسوالي وه چې هلته بېحي مشکلات زیات و. نو زیاتره به خلکو چې وایي د دین دپاره ولې تاسو خدمت نه کوئ، چې تاسو کورسونه انګلیسي شروع کړي دي، انګلش دی هغه کفري ژبه ده او باید دې باندې څوک. موږ به ډېر کوشش کوو چې موږ باید په هره برخه کې خدمت وکړو.
لیلا جان، تاسو یادونه وکړه چې له خلکو څخه به مو پیسې ټولولې چې ځینو زده کوونکو یا همداراز ښوونکو ته معاش ورکوي. دغه کار اوس ولې امکان نه لري؟ آیا تاسو فکر نه کوئ چې دغه کار ته دوام ورکولای شئ؟
وس کو کرختار باندې وای کورکې ل وز د خپل د مشکلات سره مخ مخ ما زیات زکه ما هر څه پری غسل لکو.
لیلا جان، تاسو ژغ د بده مرغز مش سره قاته سو تاسو یاست؟ ستاسو ژغ مش ته ناراضي مش به بیرته اڅو کو چې تاسو سره تماس قائم کړو د ټلیفون لالاري زما همکار تخنیکی همکار ګوري. ش لیلا جان، مهرباني وکي
خاطر پښتنه وکړه چې تاسو ولی وس خپل فعالیت نه کوي. دا چې دا چې خطر زیات شنو پندې خطر باندې ځکه هوا کې چې دا حکومت سکوت کیده نو دا غنه یو څور زمخ کې هم ما تختارونه راکول شوی او ځینې حال کوتي پاکستان کې وسیدل او هغه ما ته اختار راکول چې به تدې دا کورسونه وټړي ځکه چې ته خدمت کې اسلام د پاره د اسلام د لپاره خدمت وکونه انګلیسي کوم معنا نه لري. خو بیا غي سره ما د واتس اپ لاره خبري وکړې ما ورته ویل مال هیڅ کلم ما زما کورس تاسو نشي تړلې ما زه د خیر د لپاره کار کوم غواړم چې خويند په یو زیته ورسوم مال دا چې تاسو تعلیم مخني سه معلوم لري راشي مکتبونه وتړې مال بیا زما کورس وتړې. خو بس بیا په لاندې کې زما خاوند هم اختتاب شو ځکه شپاره سول سر زینه وو چې وضعیت ګډ وډ شو ام د درې ورځې نو بال د درې ورځې نه بیا په نورستان طرف کې همغه ځنه بس بیا د یو چا په مرسته باندې راخلا شو او زه وضعیت له خراب شو بیا مانداسې د کور پرې خصو سره د کتابتونه تقریبا ډیر زیات غټ کتابتون می جوړ کړو د شپې بس وروتم اوس نه کیږي مشکلات زیات ګور وضعیت لکه چیر ته وضعیت بیرته ښه شي ان شاء الله بیرته به موږ خپل فعالیت ته ادامه ورکو د خوانو لپاره به خدمت کوو د تعلیم په برخه کې ځکه دا زموږ لپاره ډیر ناشون ده که چیرته موږ تعلیم ونه کوو موږ اوس تعلیم ته اړتیا لرو زموږ زیاتره خواندي دي په لسم دولسم یو لسم سنفونه کې دي په کورونو ناست دي او ډیر زیات دردونکي حالات ته چې اوس موږ ورسره مخ شو یو.
لیلا جانی، آیا تاسو فکر نه کوئ چې د دا ډول زده کړو په برابرولو سره آیا دا د اسلام خدمت هم نه دی چې نړۍ داسې فکر ونه کړي چې اسلام یو داسې دین دی چې د خلکو ژوند محدودوي کنټرولوي او خلک تر ظلم لاندې نیسي یا یې ژوند تباه کوي بلکې داسې یو دین دی چې د ټولو دپاره د سولې او آرامښت راوستلو دپاره دی نو آیا دا ډول خدمت چې تاسې کاوه دغه خلک چې تاسې پازابولاست تاسو ته تهدید کاوه دوی مو قانون نه کړای سوای چې تاسې کار اصلا په یو توګه باندې د اسلام خدمت دی؟
بالکل ځکه د اسلام کې اسپیشلی کلمه لري باید موږ دغه د چتر لاندې ژوند وکړو. دا داسې نه چې طالب دی او تیر حکومت دواړه مسلمانانو الحمدلله که هغه یو ام موږ د اسلام د لپاره خدمت کوو که دا دوی دی ام موږ د اسلام د لپاره خدمت کوو. داسې نه چې موږ خدای نه خواسته کفار یو د دې کلمې نه انکار کوو موږ مسلمانان یو باید موږ د خپل تعلیم کوو که وظیفې کوو که هر کار باید موږ کوو موږ باید اسلامي د شریعت سره مطابق باید خپل فعالیتون ته ادامه ورکړو باید په همدې ډول مو خپل ټولنې ته خدمت کړو داسې په بېحیایي او په دې کې موږ د اسلام ټولنې ته خدمت نه دی کړی چې ګواکې موږ ته دې څوک ګوته ونیسي. ما فعالیت کړی باور کا زما د فعالیت په زما په ولسوالۍ کې یو نوم زما او هغه ما زیات ټینګار په دې خاطر کوو ځکه دا ځوان انجونې به چې ما سره په کورسونو کې وي په مدرسو کې به وي دوی ته مو د حیا د عزت په هفته کې به ما داسې یو پلان برابر کړی او دوی ته مو د اسلام او د دې باره کې خبرې کوي تر څو زموږ د خویندې موږ په کنټرول کې وساتو او په همدې خاطر موږ مدرسې جوړې کړلې چې تر څو موږ ته د چا ګوته ونه نیول شي چې تاسو یعنی غیر قانوني کارونه کوي یا د اسلام نه خلاف کارونه دي. بس دا د ځینو خلکو فکرونه دي چې تعلیم مرتبه ودریږي او بیا کورس او بیا د انګلیسي نو دې کې به مقصود یو ځکار سره خپل خپل نظر لري خپل پن فکر لري.
مننه لیلا جانی لمر سره د ټلیفون پر لیکه پاته سي زبرت تاسو تر اعظم ماریا جانی تاسو څخه به دا پښتنه وکم په دې ورستوي کې خلکو داسې وانګیراله چې ګواکې مدني فعالان د دې د پاره د چپره حکومت باندې انتقادونه وکي په دې معنی چې د حکومت پښې وهلې په هر توګه باندې پر حکومت باندې دوی انتقادونه کولای سوې په هغه طریقه باندې کول او تر زورواکو زیاتې انتقاد پر حکومت ځکه کاوه چې د حکومت څخه نه بیرېدل بلکې د زورواکو او سختریدو څخه بیرېدل نو ځکه ډېر انتقاد پر حکومت کاوه چې دا د ځینو په باور یو لامل دا هم دی چې حکومت ډېر د ولس په ترمنځ شنوم نه درلود او ورسته یعنی د سقوط پر مهال باندې ډېر خلک د حکومت خواته ونه درېدل. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
مدني فعالان خو اکثرا چې زه خپل دی غي شاید پاتې شوم غوی په اخر وخت کې په دوه برخو باندې وویشل شول ځکه حکومت هم په اخر کې غوښتل چې ځینې مدني فعالانو تخیخې دندې ورکي او ښه معاشونه ورکي ترڅو په رسنیو کې د حکومت څخه رضایت وښيي. هماغه مدني فعالان بیا د دې باعث شو چې هغه مدني فعالان چې په واقعي معنی باندې کار کوو ټولنې مشر د حکومت نیمګړتیاوې په ډاګه کولې ځکه همدغه اولس چې حکومت ته رایې ورکړې وه نو د حکومت ته هیله درلودل چې هغه ته خدمت وکړي. بیا به هغه مدني فعالان چې حکومت په خپل ولکه کې نیولې ول د دغو مدني فعالانو رنګ به بدلول او دا ادعاوې به غلطي ثابتولې وایر به چې دا خلک پیسې غواړي دندې غواړي د دې د وجنه دوی دا اعتراض کوي. نو هم هغه شو چې په وخت سره د مدني فعالیت د نوم هم لکه څه بد غونډې شو پروستي وخت کې خو مدني فعالیت چې هر چا کوو هغه ډېر په بد نوم باندې یادې ده او هلته چې هغه ډېر سپېڅلي خلک ولو د ټولنې د اصلاح لپاره کار کوو. بل پروستي کې یو دغه څه نامعلومه غونډه یو پروژه شروع شوله د جمهوریت پروستي وختونو کې اکثرا هغه مدني فعالان چې رښتیا ویل او اکثر په میډیا باندې ظاهري د دغه وژنو باندې پیل شو چې خپل مخالفین وبم ته وغوښ مخالفین وبې هم مسولیت په غاړه نه اخیستو د دې په لړ به هم نه و خو کسب وژل کېده. روسي کې داسې ویل کېدل چې تا د مخ وخت د چارواکو یو پروژه و چې وګي مخکې وړل زته ویل نشم خو ګونګسه هم دغه سیو. نو د مدني فعال زما په فکر د وخت مخالف فانو د خوانه هم کوم دی سره مشکل نه درلوده ولې په دې کې داسې خلک ول چې وګو پرشتینه معنا افغانستان ته کار کوو نن هم په وطن کې په پنهانی ډول باندې ژوند کوي. کته سو د دې خبرې بخښه خبره سي چې ځینی خلک د وطن نه بهر وطن هغه د دې خلکو وطن چې اصلا وګو یومیش هم د فعالیت نه وکړي پرشتینه فعالان اوس هم په کابل او افغانستان کې مختلفو برخو کې وي او غوی د دې داریږي کچر ته ظاهر شي دغه د وجنو سر پتره نه یوازې په داخل د افغانستان کې زمونډیانو د خوانه هم وګور ټارګټ شوی دی ځکه وګو د افغانستان ګټې د همسایګانو په مقابل کې ډېری مهمې غوښتنې او همسایګانو په دغه د منلو وړ نه وي. نن هغه خلکو په دلاسه خپل همدغه رښتینی مدني فعالان اوس په غیبي ډول باندې دلته اوسېږي خپل ادرس چاته نه ورکي. مدني فعالیت پاکه مبارزه وه ښه مبارزه وه بدبختانه څه زمونږ د حکومت د وخت حکومت د خوانه بدنامه شوله ځکه په دوی کې فرق واچوه د پیسو په مقابل کې دوی واخیستل په د پیسو مدني فعالانو باندې به رښتینی مدني فعالان بیا بول سپکول دغه غلط تصویر به ټولنې ته وړاندې کوو او بل د گاونډیانو د خوانه چې غوی نه غوښتل په افغانستان کې د دې ځوانان وی چې د راتلونکو لپاره د ښې برنامه ولري او د افغانستان ته تصویر نړۍ ته ښکار کړي. دا ټول هغه ستونزې وې چې مدني فعالیت یو څه متضرر هم شو او د کسانې اوس چوپ دي په میډیا کې هم نشته او حتی ځایونه مرک دي خو په داخل د افغانستان کې زما په ګومان شته دي هغه خلک چې وتلي دي هغه زه فکر نه کوم چې هغه رښتینی مبارزین به ول چې نن بهرنیانو مستلی په دینوم چې د دې ژوند ته خطر ده.
بله ماریا جانی ستاسو په نظر باندې مدني فعالیت ولې مهم دی؟ که په نورو ټکو پښتنه درڅخه وکم چې مدني فعالیت ټولنې ته څه شیګړه رسوي ولې باید دغه برخه دوام کړی وای؟
حکومت خپل مسولیتونه لري، هغو د مختلفو ډلو سره یو ځای کیږي، سیاسي عذاب سره یو ځای کیږي، بیا یو سیستم را جوړوي. ولې مدني فعالیت مکمل د ولس سره په ارتباط کې، هغو بدون د کوم مطلب ولس ته خدمت کول غواړي. صحیح ده چې هر انسان کار کوي، یو د سنوس به هغه هم لري چې هر څوک یو پروژه مخکې وړي، نو د ولس د خیر ښېګڼې لپاره به وړي. نو زما خپله خوالی د مدني فعالیت په دې کې ګڼم چې دوی به د ولس هغه ریښتینی غږ انعکاس کوو ټولنه کې. چې نن د کابل دا شل کلنۍ دوره د افغانستان چې تېره شوه، نن حقوق دوی څنګه کولای شي د خپل حقوقونو برخمن دي، د تعلیم لپاره کار وشو، د ښځو لپاره چې هغه کولای شي که چېرته په خپل شخصي ژوند کې خوشاله نه اوسېږي، هغوی څنګه کولای شي هغه خوشحالي چې د دوی ژوند کې اصلي معنا لري هغه ترلاسه کړي. حتی په کور کې د مساوات خبره وه، د حق د انتخاب خبره وه، او د نظر حق خبره. اکثر په افغاني ټولنو کې ښځې ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې حتی د خپل ژوند تصمیم ونیسي، پاتې سیاست او یاد هغه چوکاټو چې په ډېره ښه توګه افغانستان کې یو داسې سیستم را جوړ کړ چې نن هره 1417 کالو جنۍ که تاسو په کابل کې ودروئ او ورته ووایئ چې دوه کلمې د افغانستان په اړه ته وغږېږي، هغه به ډېرې ښې خبرې درته وکړي. دا ټول د همدغې مدني فعالیت برکت افغانستان دپاره وکړ. بدبختانه چې دا لړۍ ودرول شوه. اوس وخت کې که تاسو د افغانستان حالت وګورئ، مونږ هیڅ اداره کې مېرمنې نه لرو چې کار وکړي. مدني فعالیت خو ډېره لرې خبره ده، هغه دړي تولید کېږي، وهېږي، درېږي. حتی ورته ویل کېږي چې دا هغه مېرمنې وې چې د جمهوریت په وخت کې دوی هغه کړنې غوښتلې چې هغه په اسلام کې هغه دوی ته نه حاصلېږي، نو دوی ځکه راوځي، وایي چې مونږ کار غواړو، مونږ دنده غواړو، مونږ خپل حقوق غواړو. یعنې په رنګ رنګ نومونو باندې هغه خویندې بدنامېږي. اوس وخت کې صرف امارت هغه مېرمنې په دفاترو کې تعیین کړي دي چې د دوی ضرورت ده. مثال لکه پاسپورټ ریاست مېرمنې په کې شته، چون د دوی ورته ضرورت ده.
ماریا جانې وبخښئ چې ستاسې ږغ موږ ته قطع راځي او سم نه اورېدل کېږي. که تاسو خپل موقعیت ته یو څه تغیر ورکړئ او بیا به موږ ستاسې ږغ واورېدلی شو. بلې،
زما غږ صحیح شو؟
اوس راځي ږغ مو، مهرباني وکړئ.
نو ما چې اکثر اوس وخت کې هغه څه د مېرمنو لپاره نه لیدل کېږي چې 15 میاشتې وړاندې وو یا یو 2 کاله وړاندې وو. اوس اکثر مېرمنې په داسې ځایونو کې عمارت د خوا نه تعیین شوي دي، لکه بانکونه، لکه شفاخانې، لکه د پاسپورټ ریاست، چون دوی ته خپله عمارتي کارمندان ضرورت لري، ځکه مېرمنې دلته پرېښې دي.
له بده مرغه زموږ رابطه له ماریا تو زه فکر کوم چې سیګنال خراب دی او زموږ او ستاسو ترمنځ رابطه سمه نه ده قایمه. ماریا جانې، که تاسو خپل موقعیت ته څه تغیر ورکړئ، زه به خبرو ته دوام ورکړم د لیلا افغان سره. تر هغه وخته پورې به تاسو خپل موقعیت ته دوام ورکړئ، تغیر ورکړئ، او بیا به موږ خبرې کوو. لیلا جانې، تاسو د ماریا جانې خبرې واورېدلې. دوی وویل چې ښځې د انتخاب حق نه لري اوسمهال، او دوی یوازې په هغو برخو کې استخدامېږي چې د طالبانو ورته اړتیا وي، په هغو برخو کې نه چې د ښځو زړه غواړي. یعنی که په د معلمي د پاره د ښځي اړتیاوي طالبان به ورته د کار زمينه برابروي، خو که د ډاکټري د پاره د اړتیا نه وي، نو بیا به یو ښځه نس کولای چې ډاکټره سي. په دې معنی دا او د انتخاب حق او مدني فعالیت د جمهوریت یو مهمه برخه ګڼل کیږي. اوس چې جمهوریت لمنځه تللې دی په افغانستان کې، لیلا جانې، تاسو د مدني فعالیت او د انتخاب د حق راتلونکي څه ډول ویني؟
دا خو په دې معنی وینم چې اوس خو برخه د چیرته په دې حکومت کې خو مدني فعالیت خو واقعا ډېره سخته خبره که څوک مدني فعالیت وکړي، ځکه د هر کور که مدني فعال یا ورور د خطر سره مخ دی او هر چا خپل فعالیتونه تړلي، لومړی ما او بیا پسې نورو خویندو ورونو، ځکه موږ سره هم ډېر خلکو په ټولنه کې ګرد سره غونډو خپل فعالیت پرېښی دی. دا که چیرته تیر اخور ښه خبره وکړه چې اوس کومې خویندې چې انتخاب دي هغه د طالبانو ورته ضرورت ده، ولې طالبان که چیرته یوازې هغه خویندو ته حق ورکوي انتخابي چې د دو ورته ضرورت دی، که چیرته په مجموعه کې د غونډو خویندو حقوقو ته کتلی نو د عموما مکاتب به یې خلاص پرېښی وي، ځکه زموږ زیاتره خویندې اوس په د تعلیم په برخه کې بوخت دي، تعلیمونه یې نیمګړي پاتې دي. نو هغې خور ښې خبرې ته اشاره وکړله، ځکه هغوی اوس دا ځینې خویندې چې انتخاب کړي د هغو ورته ضرورت دی، مګر د غونډو خویندو ته یې حق نه دی ورکړی. که چیرته همدا شان طالبان په دې برخه کې پاتې شي نو دا د خویندو دپاره ستونزمنه ده، ځکه ځینې خویندې به په وظایفو باندې وي، د ځینې خویندو به کار جوړي، او کومې خویندې چې هیلې لري امیدونه لري هغوی په کورونو کې ناست دي. ځینې خویندې غواړي چې باید خپل فعالیت وکړي، همدا مدني فعالیت، ځکه مدني فعالیت یو داسې سپېسلي کلمه وه، باور وکړه خور کوي ما شپږ کاله مدني فعالیت کړی دی چې ما د داسې د زړه د اخلاصه فعالیت کړی دی چې بیهی مې د سار او ماهام ډوډۍ مې نه ده خوړلې، خو مګر د خپل ولس لپاره مې په هره برخه کې فعالیت کولو، ځکه ما غوښتل چې باید زه د دوی غږ ته انعکاس ورکړم، د دوی مشکلات درس کړم او دوی لپاره یو څه زمینه موږ برابره کړو. نو دا د اوسني حکومت کې که چېرې زما خو ته غوښتنه همدا ده چې باید غونډو خویندو ته په یو ډول باندې حق ورکړی شي، که هغه دوی ورته ضرورت لري او که نه لري. دا په دې معنا نه ده که چېرته طالب په یو برخه کې خزینه ورته ضرورت لري په هغې برخه کې دي خزینه کار کوي، او په کومې برخه کې ورته ضرورت نه لري باید کار دمه کوي، ځکه دا د خویندو دپاره ستونزمنه ده. او زه بیا هم غږ کوم په طالبانو حکومت باندې چې باید غونډو خویندو ته په یو نظر وکتل شي، باید زر تر زره د خویندو مکاتب خلاص شي، او هر خو که غواړي وظیفه وکړي، ځکه هر افغانستان کې هر کس مسلمان ده او د اسلام د مطابق او د اسلام د چتر لاندې باید خپل تعلیم وکړي، خپل وظیفو ته ولاړ شي.
لیلا جانې مننه. ماریا تو تاخیل هم زموږ سره د تلیفون له لارې بیرته وصل شوې ده. اوریدونکو له خپل دواړو میلمنو سره به خبرو ته دوام ورکوو، خو تر هغه مخکې یو لنډه دمه کوو. نور بس دی له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنج شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. ماریا تو تاخیل مدنی فعال لمش سره بیرته د تلیفون لاري وصل سوی ده. ماریا جانی، تاسو د لیلا افغان خبري واوریدلې، دوی تاسو سره موافق دي چې شذو ته په داسې برخو کې د کار زمينه برابره د اوس مهال چې یوازې طالبان ورته اړتیا لري؟ طالبان او ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی ځکه شذو ته په مشخصو برخو کې د کار زمينه برابره وي چې دا یو نظام دی د دوی په نظر باندې، او نظام چې په هر برخه کې وچاته اړتیا لري په هغه برخه کې به د کار زمينه ورته برابره وي. مدني فعالیت لکه موږ چې مخکې وویل، او د شذو لپاره یا د ټولو وګړو لپاره د انتخاب حق د جمهوریت یو برخه ده. اوس چې جمهوریت نسته، څنګه کېدلای سي چې مدني فعالیت دوام وکړي؟ یعنی آیا تاسو فکر کوئ چې پرته له جمهوریت، پرته له ولسواکي چې د ولس په واک وي پر چارو باندې، پرته له هغه مدني فعالیت امکان لري؟
مدني فعالیت خپلې مختلفې برخې لري، داسې نه ده چې هغه د ولس په ضرر ده. نو زه خپله چې کله هم په ټولنه کې وم، یوازینی شی دا چې اوس طالبان زموږ لپاره یا حجاب ټاکي یا کوم قیودات ټاکي یا د دفاتر خبره کوي، دا غلطه خبره ده. هغوی چې کوي زه اصلا افغان نه ګڼم، ځکه افغاني فامیلي تربیه معلومه ده. ما ته د ما فامیل به ویل چې کله ته بهر ځې څادر دې په سر وي، کمیس دې وګدي، د خلکو په منځ کې دریږي، داسې الفاظ مه کاروه چې ته پې بده معلومه شي. اکثر د خلکو په لهجه خبرې کوه، اکثر د خلکو سره مهرباني کوه، ځکه دا خلک استاذ مهرباني استاذ همکاری ته ضرورت لري نو دا ټول په اسلام کې راځي چې موږ ماته خای دا بیا غلطه خبره ده دا مونږه نو غواړو چې د چای زده کو دا مونږه د خپل د فامیل زده کړی ټولنې ته وړاندې شي ځکه زمونږ ټولنه مذهبي ټولنه ده سنتي ټولنه ده په دې دواړو کې هغه هر څه راځي چې کوم طالبان غواړي اوس چې زور کې وایي دا بیا د دوی غلط فهمي ده نشي کولای په افغاني ټولنه باندې دوی خپل هغه رقم غلط حکومونه وچلوي بل دا ده چې مدني فعالیت د ټولنې په خیر ده طالب که د ټولنې په خیر کار کول غواړي نو دا بیا غلطه خبره نه ده د انتخاب حق د ګور دا په ډیموکراسي کې په جمهوریت کې نشته دا اسلامي اصل ده چې هر انسان د انتخاب حق لري که دوی د میرمنو سره انتخاب حق نه مني نو دوی اسلام نه مني ځکه ماته اسلام د دې اجازه راکړې ده چې حتی یو څوک غواړي خپل د ژوند شریک وټاکي هم هغه پکې حق لري یوازې نارینه نه خپله ښځینه د دې حق لري چې خپل
بلې زموږ رابطه یو ځل بیا له ماریا توتاخیل صاحب سره قطع سوه د لیلا افغان څخه به پوښتنه وکم لیلا جانې تاسې د ماریا توتاخیل خبرې واورېدلې دوی یوې مهمې برخې ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ښځو ته یو ډول پوسترونه چاپ کړي دي چې په هغه کې د تورې چادرې او همداراز د شنې بقرې چې برقه یا بقره ورته ویل کېږي په افغانستان کې د دغو عکسونه ورباندې چاپ سوي دي او په دغه کې لیکل سوي دي چې مسلمانه میرمن باید حجاب وکړي او بیا هم نه دی ویل سوی چې آیا هم د طالبانو په نظر هم دغه اسلامي حجاب دی که یوازې دوی په دې خاطر باندې دغه پوسټر چاپ کړی دی چې دا دوی په نظر باندې کېدای چې افغان ښځې ومني نو ځکه یې دغه پوسټر چاپ کړی دی ستاسو په نظر بیا هم د انتخاب د حق خبرې ته کوم راسو ښځې باید آیا ستاسو په نظر دغه حق ولري چې ټیکری کې پر سر کاوه ټیکری دی پر سر کې او که نو نو چادرې دی واغوندي ځکه چې چادرې هم یو داسې نه اورېدل سوی شی نه دی ښځو چادرې اورېدلې د ځینو پر سر کړې ده
بلکل خورکی ما د هغه کور خبرې مو اوریدلې ځکه هغه موږ مسلمانان یو بیا افغانان یو لومړی ز خپل اهم چادرې کوم هم صدر کې ګرځېږم هم ایجاب کې ګرځېږم هغه زما خوخه که زه په هر لحاظ ګرځېږم او مګر دا څنګه ګرځېږم چې ترڅو مې په ټولنه کې خلک پسپک یاد کې دا چې د کور نه چې بیرون وځو موږ خپل فامیل لرو خپل کورنۍ لرو دوه موږ ته تربیه راکړې ده موږ مسلمانان یو شکر افغانان یو کلمه مو ویلې ده پنځه وخت لمونځ او روجی نسو دا څنګه چې موږ ته دا لار به طالبان خو موږ خپل فاميلي تربیه لرو خو دا دې کوم خبره نشته هر یو خور حق لري چې باید په حیا او عزت کې وګرځيږي پیجا کې وګرځيږي که هغه صدر په سرې او که چادرې په سرې هغه بیا دا غي خپل خوخه ده ځکه اسلام په قران کې راغلي چې خزه باید په ایجاد کې وګرځيږي یوازې په دې معنا نه ده هو چې طالبانو کې ملوخي لګولې دي دا په دې خاطر لګ ولې دا خود باندې فشار اچي چې مگر یعنی خزي خزینته بقا د ویری سره مخ شي په دې باندې موږ نه ویری وو که خزي ته صدر پری دی او که چادرې پری دی ځکه دا د اسلام رویا حق دی باید موږ افغانان یو باید حیا او عزت کې چو ګرځې دو مسلمانان یو نو دا زموږ د ټولنې د پاره بهتره خبره ده ځکه باید انسان چې په ټولنه کې ګرځي او بیا هغه خور چې وظیفه کوي هغه خور چې مدني فعالیت کوي هغه خور چې د ولس د پاره د خیر کارونه کوي هغه باید په داسې حیا او عزت کې ګرځيږي چې د چا مخ ورته روان وري موږ بخپلا په نارینه سره ګرځېدو حتی هڅکر ته بو دا غوي د تشویق د پاره بو ورتللو او مګر موږ په بده سي جا کتلو چې واځي د وسترګې مو بخکار کېدلې نور غوډ بدن به زموږ پټو په دې معنا نه چې موږ د د ټولنې د پاره د څه کو مخپل حیا لرو خپل عزت لرو بچي ولس له خیر رسو باید په حیا عزت کې کچیر ته مخپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي نو دا زموږ د پاره ښه ده او د مقوري او خبره می د مدني فعالیت کوله ځکه مدني فعالیت لاین ته نه هی خکه زورته ډیره زیاته خوشاله مدني فعالانو ته ځکه غوی د ولز د مین خبر راوچته اوس هم ځینې ولایتونه دي چې لکه هلمند پکتیا لوګار خو دا چې ولایتونه دي باور وکړه د خوند ژوند پکې دی فریق دا ځکه الته مدني فعالان نشته دي یو څو لس کلنه انجلې په دیرش لکه په سلویخ لکه ورکول کیږي یو وخت ورته زمخ شومه
ځین خان ما ته وژړل چې مو ک طالب ته ور شو ریزه او ک طالب مو ریزه نه مني ام د غزارو مشران طالبان دي دوی موږ نکاح کوي چې کوم انجنی با یا خلا لرو دا یا بخایسي وو ول موږ دوره پاتی موږ نکاح کوي او مدني فلان هغه کسان چې د ولز زمين خبره پورته کوي او دا اوس په اوسني حالات کې لکه د مدني فلان په خلکو بد رد ویل ځکه دا دوه ډلې شوې دي څه د طالب په طرف او څه د حکومت په طرف هغه نفر چې د زړه د اخلاص نه کار کولو هغه به د خطر سره مخ کېدل هغه کسان چې نه به په کور کې څو یوازې به د ولس لپاره د زړه تلنه خدمت کولو هغه د مشکلات سره مخ شوي نور موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو باید موږ غواړو چې په ایجاد کې وګرځېږو دا زموږ لپاره بهتره خبره ده چې باید یو خور په اسلامي ایجاد کې وګرځېږي.
مننه لیلا جانی. ماریا جانی تاسو واورېدل چې لیلا جانی ویل وای مخکې هم افغان ښځو حجاب کاوه یعنی داسې نه و چې دوی به پرته له افغاني دود یا د پرته له څادر یا هغه څه چې د افغانانو رواج دی یا هغه څه چې د افغانانو په نظر باندې پرده او حجاب دی هغه مخکې هم دوی اغوستل. دا چې حجاب اوس باید د زور کار نسی او په زور باندې په شوځو نه تپل سي دوی په دې اړه باندې هم یادونه وکړه. تاسو مخکې د حجاب او د بینرونو خبره وکړه چې طالبانو په شارونو کې لګولې دي او شوځو ته ویلې دي چې دا ډول حجاب باید وکړي. په دغه بینر کې زه یو ځل بیا یادونه کوم اوریدونکو چې د دوو شوځو عکسونه لګول سوي دي چې شځې خو موږ نه پوهیږو چې شځې دي کنه دي خو دا عکسونه دي چې په یو توره چادرې ښکاریږي او ټوله ځان یې پټ دی هیڅ نه معلومیږي سترګې هم نسته پکښې کې او بل عکس د یوې شنې چادرې دی چې د سترګو د پاره یو دربچه یا داس یو کړکۍ غوندې لري خو هغه هم نه ښکاریږي چې سترګې ستا پکښې کې نه. دغه دوه عکسونه یې چاپ کړي دي او شوځو ته ویلي دي چې دا اسلامي حجاب باید تاسو وکړي. د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت چې د طالبانو د خواره مستسوی دی د دوی ویان مشتول چې په کابل شار کې دا بینرونه په دې خاطر لګولې دي چې شذې تشویق کړي او چې دوی باید حجاب وکړي. بل خبره دغه د پام ورده چې دوی وویل چې دا حجاب په دې خاطر باندې دا عکسونه دوی لګولې دي چې دا د چادری او بوکرا چې دا افغان ټولنه کې چادری او دود یو فرهنګ ګول دی خاطر دوی د عکسونه لګولې دي. یعنی بیا هم طالبانو موږ ته تشریح نه کړ چې حجاب څه معنی لري د دوی په نظر باندې د هغه اسلام لمخه چې دوی پیروان دي دوی تعقیبوي په هغه کې حجاب څه شي ته وایي. دوی بیا هم د چادری او د بقره یو عکس موږ ته ولګاوه او دوی موږ ته وویل چې دا د افغاني ټولنه کې دود او فرهنګ دی نو ځکه دوی دغه رامخته کړ. آیا د دوی اولین خبر هم دغه نه و چې دوی دود او فرهنګ پر ځای باندې اسلام ته ډیر یعنی اسلام ته ډیر ګوري د دین له لحاظه دوی باید موږ ته حجاب تشریح کړی وای نه دا چې دود سوای. نو ماریا جانی تاسو په دې اړه څه نظر لري؟
بالکل دا خو معلومه خبره ده چې افغانستان کې مختلف قومونه اوسېږي او هر قوم خپل رسم او رواج لري خپل فرهنګ لري او دغه په مطابق کلونه کلونه کې په زرهاو کلونه کې چې دوی پام دی وچ باندې خپل ژوند کړای نه دین خپل هم زما په خپل شخصي فکر باندې دین خپل هم لار ورکه خو په یو نه یو ډول خلکو ته باید مزاحمت وشي د دوی د نظر نه. دوی چې په اول ورځ وختو کې راغلل دوی د کابل پنتون په تالار کې وغونډونی ولا هلته داسې میرمنې د مدارسونو راټول کړي وي چې هغه رقم ایجاب په افغانستان څو چې ما په عربو کې هم هغه دوره چې و چې ډیره سخت دریزی و ما هغه ایجاب نو لیدلې حتی نه معلومېده چې د دې تورې بورقې تر لاندې خزه دا کڅړای ده دغه سي شکل کې و. وروسته د خلکو اعتراضونه راپورته شول دوی لکس نرمی راوستله اوس بیا د دې وزارت د خوانه امر بالمعروف وزارت د خوانه بیا دغه سي بینری جوړی شوې دي. پرون د دوی یو مسول کس وایل چې مونږ صرف توصیه کوو نور کچوګي مراد کوي کنه کې خپل کار دا ولې چې چادرې زمون په فرهنګ کې ده زه پښتنه یم زمان یا غانو هم چادرې نه کړې نو دا زم ما د فرهنګ کومه برخه ده چې په ما باندې ته په زوره یا پر رضا په هر رقم یې عملي کوي زم ما د فرهنګ برخه نه ده زه پر دې فرهنګ مخ کې نه وړم نو ته هیڅ حق نه لري چې وشه زم ما د فرهنګ برخه نه یو ته ما ته وایې چې دا افغاني فرهنګ برخه ده چادرې اصلا په افغاني فرهنګ کې نشته که دوی لکه څه مطالعه وکړي شاید اصلا هغه د افغانستان ویمنه د بل زینه راغلی زموږ په فرهنګ کې چادر د موږ همیشه مراد کړه د موږ سرتور سر نه یو ګرځیدلې حالت ته په کتلو باندې که څه هر چا خپل شخصي ژوند د موږ په کار نه لرو خو دوی ته زما جواب هم دغه ده چې په خو هم په افغانستان کې جواب مراد کړه
فکر کوم چې په تلیفون کې کوم استون زده اوریدونکو د ماریا تو تخیل سره یو ځل بیا زموږ اړیکه قاتس و موږ هڅه کوو چې دوی بیا هم وصل کړو د تلیفون لاري لیلا جانی تاسو واوریدل چې زموږ دوهمې ملمنی ماریا تو تخیل ویل چې چادرې د افغانستان فرهنګ نه دی او د افغان شذي تل څادر پر سر وي د دوی په خبره اما آیا نه دی لیدل سوي چې په افغان ټولنه کې په ډیری مواردو کې شذو چادرې هم کړې ده نو بیرته بیا هغه خبرې ترازو چې آیا باید دا په شذي پوري نه وي چې دا غواړي چادرې پر سر کې کڅا در
کور کور کې دا د اړ یو غن خپل دا وبخه ورکی ګور دا خپل غوندونه دي او ور خپل دوه دستور لري دا څنګه چې یو ولایت بل ولایت پرتلکو ځکه دا چې خپل دوه دستور دی اوس زما په دوه دستور کې زه هم چادرې کولې شم هم بوکړه کولې شم هم صدر کې ګرځېدلې شم دا زما خپل شخصي ژوند دا همداسان دي د کورنۍ را سره خو خدای ځکه زما په خاندان کې زما په کورنۍ کې کچا چادرې کوله صدرې کوم کچا صدر پر سره ولو صدر ورتر پر سره
یعنی د زور کار نه دی یعنی ستاس په نظر د زور کار نه دی ستاس په کورنۍ کې
نه دا زور کار نه دی نور هغه بل زه دا وایم چې باید خویندې تل باید په حجاب کې وګرځيږي که هغه چادرې کوي او که دا په دې معنی نه ده چې یو خود چادرې کړي دي او نورې کارونه اوران کوي دا په دې معنی نه ده چې یو خود دي لوس مخ ګرځيږي صادق دي په سره مګر هغه به یو خنوم لري هغه به یو شهرت لري هغه به یو فامیل لري هغه به ډېر ښه کړنې کوي هغه به د ولس لپاره ډېر ښه کارونه کړي یو واجب په چادرې او د صادق خبره نه ده ځکه حیا عزت چې دی هغه الله تعالی خلکو ته ورکړي په صادق او په بوکره کې باندې حیا عزت نه ده چې انسان دی صادرې واچي بزدا حیادار ده خو یو خور په بوکره یو ګورځي هغه حیادار کو یو خور صادر پر سر نو کو دا به حیا ده دا فاميلي تربیه ده باید هر کورنۍ چې هغه دا اوس حق لري چې خپل اولاد په ادب او په تربیه کې